باندې به محکم پوي ور باندې دغه جرم ولې واقع شوی دی، علت یې څه و چې واقع سو، یعنی د دغه جرم او د مجدد مجنی او د مجنی علیه په مابین کې مکمل د شهود سره آگاهی وي او علم وي او په دې باندې پوي، دا کس به راځي په محکمه او سراندولۍ کې به شهادت د ده په بې ګناهۍ به ورکوي. البته بیا په قوانین کې د شهود او خصوصیات معلوم دي چې هغه به صادق وي، دروغګوی به نه وي او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري. چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي دی به هغه جزئی ترین قضیه نه پټوي. که چیرته د قضایاونه یو جز د قضیې پاتې سو، یا عمدن یا سهون ده دا قضیه پټه کړله، نو په دې کې قانون ده ته بیا جزا او مجازات ټاکلی دي. نو بناً د شهود احضار په قضیه کې ډیره اړینه او ضروره ده. خدای نخواسته داسې نه سي چې بدون د احضار د شهود چې متهم مطالبه وکي او څوک حاضر نکي او بلاخره د جانب مقابل خو همدغه سي راسي په دې باندې شهادت ورکي او خود او په دې باندې جرم د لطرفه د مجني علیه شهادت واورول سي، بلاخره دغه کس چې دلته د ده شهود و نه منل سول او په دې باندې جزا تعین سي او دته سزا ورکړل سي او دای خدای نخواسته بیګنا بی مورده په زندان کې ونه وړيږي. نو د شهود د اثبات د جرم له خاطره یو خو موږ تاسې مدارک لرو چې هغه عناصر دی دي چې هغه اسباب د جرم په واقع کیږي، لکه جارحه شیان یا قاتله شیان غوندې چې هغه ټوپک وغیره وسایل دي. دغه ترڅنګ د شهود په قضیه کې احضارول او دغه نه پوښتنه کول د اړینه او ضروره ده په دې موضوع کې.
که چیرې یوه پیښه رامنځته کیږي او په دې منځ کې شاهد نه وي، نو په هغه صورت کې د جرم یا د بې ګناهۍ د اثبات لپاره څه کول پکار وي؟
که به یو قضیه پیښیږي او د قضیې د اثبات یا د نفی له خاطره څه کول پکار دي، د په کشفي ارګانونو پورې تعلق لري او د سارندوال د زکاوت او د هوښیارتوب هغه باندې ضرور ده. چې سارندوال څنګه وکولی سي چې په یو قضیه کې تورن کس را پیدا کړي او دا جرم پې ثابته کړي، دا کشفي ارګانونو ته ضرورت دی چې کشفي ارګانونه په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. البته نن سبا وسایل د الکترونیکی ډیر پیشرفته دی او تعلقات نن سبا دی، محل د کار دی او انډیوالي ده په دې رابطه کې. نو دلته هم د اقاربو نه پوښتنه کیږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستی درلوده او یا دغه سړی چیرته کار کاوه، د کار د محل نه بې پوښتنه کیږي چې دی راغلی و څو بجې رخصت سو، لاړه چیرته لاړه. نو په دغه اساس باندې بیا کوای سي چې کشفي ارګانونه د خپل د زکاوت او د خپل د پوهې او تجارب په اساس باندې کوای سي چې هغه مزنون کس را پیدا کی. مزنون کس کله را پیدا سو، خپل الکترونیکی موضوعات دا یو د اثبات د جرم، لکه ټلیفون، چا ټلیفون کړی دی، په څه وخت کې کړی دی، له کمې شمېرې په کمې شمېرې باندې سوی دی، یا سړی د کور نه راستل سوی دی، په دغه کور کې څوک راغله، د چا دروازه یې وټکوله، څوک و چې څوک ورغله ته څوک یې، هغه وایي زه به فلانکی یمه، څوک دې پکار دی، فلانکی مې پکار دی. دومره خبرې خو څوک کور کې کوی سي چې دغه کس ستاسې له کوره چې ووته داسې پیښه سوله، دا له کوره سوی که بیرون؟ بیا بیرون کې اپراتیفي پولیسان سه چې اپراتیفي کار وکړي. په دغه قضیه کې دغه کس چا لیدلی، چیرته روان و، آیا روانو پیدله چا سره روانو، چا سره په موټرسکیل و، چا سره په موټر و، چی شوه؟ نو دغه د کشفي ارګانونو د تجارب او د خبرې په اساس باندې کېدای سي چې یو د اول خو مزنون پیدا کی، دویم د قضیې په اړوند باندې شواهد ورته پیدا کی. البته دا هغه وخت امکانات لري چې یو جامعه په ښه قانوني ډول باندې سمبال وي.
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدي منع کړي؟ که کیږي په کومو مواردو کې کیږي؟
او قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي، یعنی هغه من حیث شاهد ونه وسیږي. یو خو دا چې د قضیې د راز افشا کول، دا څوک چې شهادت ته راځي، شواهد ورکوي، شهادت ورکوي، دا باید دغه اثار افشا نه کړي، ځکه چې د څوک چې شهادت په قضیه باندې ورکوي دغه مکمل هویت که افشا کیږي، کیدای سي د یا د مجني او یا د مجني علیه له طرفه دی تهدید سي، دلته دته ستونزې پیښې سي او ستونزې ولاړې سي، نو په دې اساس هغه څوک چې اسرار افشا کوي هغه د شهادت نه منع کیږي. یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجني او د مجني علیه د سراندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه دی چې باید د قضیه نفی کړي، نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي. بل شریک جرمی چې یو څوک شریک جرمی دی، جرم وي او هغه خپله د تعقیب عدلی لاندې وي، هغه راسي دلته د محکمې او سارندوالۍ ته وایي چې دا کس بې ګناه، در حالې کې هغه خپله تر اوسه پورې ګرام دی هغه ته زیربتو ادارو ته، نو د هغه قبلېدای نه سي. بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلیږي چې هغه وړوکی ماشوم وي یا غیر ممیز وي، من حیث شهود هغه شهادت په محکمه او سراندواله کې. نو دغه موارد چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دی چې باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونه سي.
هو، کچری مثال د یوې پیښې شاهد راځي، یو ځل شاهدي ورکوي خو بیا وروسته نه حاضرېږي، یا فرضاً کچیرې دروغ ویل کېږي، په هغسې مواردو کې بیا څه باید وشي یا څه کېږي؟
که چیرته شاهد راسي او موانع قانوني ونه لري د شهادت د ادا په خاطر باندې، طبعا دغه هغه مشخصات درج کیږي په ورقه کې او هغه راځي یوارې شهادت ورکوي، بیا چې کله بل ورې ته ضرورت کیږي چې باید دا شاهد راسي، بدون د موانع د مواجه نه دی نه راځي، نه حاضریږي د شهادت ته. نو بنان مونږ درې نوع جرم لرو چې هغه یو قباحت دی، جنحد او جنایت دی. په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د مواجه نه دی محکومیږي جزای نقدي باندې، په جنها کې 15000 افغانۍ، په جنایت کې 10000 افغانۍ د جریمه کیږي. یو او که چیرته محکمه او سراندوالۍ ته دا جوت اسوله او ثابت اسوله چې دغه کس دروغی ویله په قضیه کې، دروغ ورته ثابت سوله، نو بیا هم د جزا د قانون په رڼا کې دغه کس ته به بیا سزا ورکول کی د محکمې لته، چې د مال اوله کول چې اندکه کتمان د قضیه دا هم یو جرم دی شاهد ته. شاهد باید مکمل هغه خپل لیدلو حال د قضیه نه مخکې آگاهی او د ده علم هغه په هغه سره به دا خپل شهادت وړاندې کړي. که چیرته دی دروغزن ثابت سو په قضیه کې، بیا د محکمې له طرفه دی په مجازاتو باندې محکومیږي.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو، دا د دې اونۍ خپرونه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی، شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کومه
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل درنه دوستانو سلامونه میومنه په افغانستان کې د پسرلنۍ لوبو په تاریخ خبر یاست؟
د دې لوبو تاریخ اصلا د بشر د پیدایښت سره تړلې ده. ودلته په افغانستان کې موږ تاریخونه کې چې اریایي مخینه لري، د یو پاچا په وخت کې به ځوانانو بیل بیل لوبې کولې، پیغلو اترونه به کوله.
ہر پان خمار دا ہر گلاب مشرب شو
لب خو زمانوس خ بیا تر ووس کومی لوبی دود دی
گوده پارم بازی و تشلا بازی بم کولا او چارماغ بازی هم واس چارماز بم چول او بل دی اکثر دی جنو پو منس که سکی داغ چندری ورتوی لیو قسم تیگ بم جوڑه ولی و نره یغم و چول خطون کش کول
وار کرار نرگیس تا یه جام وار کرد هر گل بطی یه یا بسو هر پان خمار ده
پاپ سرلی که بیلا بیل لوبی چار زخت لری
هغه خستګي و چې دوی به په ټول کال کې په ژمي کې په کورونو کې و طبیعت څه د خوند اخیستلو دپاره د غرو په لمنو دښتو کې به د خپل ساتیري و خپل پام غلطه
نن همدا موضوع څیړو. په پیل کې د پسرلنیو لوبو تاریخ ته تم کیږو، بیا یې ارزښت درته روښانه کوو او د پسرلنیو لوبو په هکله د خلکو خبرې هم اورو. دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له آزادی رادیو سره وسی.
هر پان خمار ده هر گلاب مشرب شو تازه مست پسر ده
پرې دی چې دا تورې ورېځې وژړي، پرې دی چې خزان تیر شي بهار جوړ شي، پرې دی د نرګس سترګې خمارې شي، پرې دی په چمن کې لالزار جوړ شي. پسرلی د خوښیو، خوشبویو، ښکلاوو، د مرغانو د شور، د ویالو د بهیدلو، د چمنونو د شنه کیدلو، د غرونو د سمسورېدلو او د نری باران او ملایمو وږمو موسم دی. پسرلی هغه وخت دی چې هره خوا د طبیعت ښکلا او ځلا لیدل کیږي. لوړ چینارونه، د اوبو ډک خوړونه، په اسمان کې له نری وریځې څخه راوتلی زرغون لمر هغه څه دي چې د هر انسان په زړه کې د راتلونکي ژوند لپاره بې شمېره هیلې او امیدونه غوړوي. د پسرلي له ګڼو ښېګڼو سره یوه دا ده چې خلک له خپلو کورونو څخه راوځي او په بېلابېلو پسرلنیو لوبو سره خپل وخت تر یوه حده خوښ تیروي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه مو پوښتلي چې د پسرلنیو لوبو تاریخ چیرې رسیږي. نوموړی په پایل کې یو شمېر پسرلنۍ لوبې هم یادوي.
کراسو په افغانستان کې یو ډول لوبې د خوسي په نامه کېږي، بل ډول لوبې جټي ورته وایي. جټي داسې دي چې هلته کاڼې او ډبرې دروي، څو کتاره او د کتارونه بیا د لیرې څخه په دې ولي او خپل ښکار او خپل دغه پر دې باندې، البته په پسته مځکه کښې چې باران سوی وي. بل غیر